په ولسوالۍ کې له یو لس ورځو جګړو وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي دي چې په دوی کې شپاړس پاکستاني ملیشي دي. طالبانو بیا د افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قراباغ ولسوالۍ کې تېره شپه د یو ځانوژونکي برید له امله وژل شوی. په دې برید کې د یو افغان ژباړونکي په شمول شپږ کسه نور ټپیان دي. وژل شوی بهرنی سرتېری د ګرجستان دی. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته لاړ شي او دغلته تېر چهارشنبې په شپه په ځانوژونکي برید کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره غمرازي وکړي. د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي چې داعش ډلله هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر کم څه کوي. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. دا په تېرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې دوبۍ په تورش ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. تر اوسه په دې پیښه کې د چا د وشل کېدو او یا ټپ کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشر انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مولا آزادی راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دیو نور خبرونو تفصیل زموږ په پانا آزادی راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوی. پر نوموړي په لګېدلو تورونو کې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ورځپاڼې سره معامله، له شتمنو کسانو څخه د قیمتي تحفو منل او ځین نور موارد شامل دي. خو د نتنیاهو دفتر هم پخوا او هم تېره شپه دا تورونه رد کړل. احمد تکل په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي دروري. ورپسې حقیقت څه دی او د ګوړې اچار له یاده مباسي.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي، خو په دې اړه یې تر دې دمه ډېر لږ جزئیات خبره کړي وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لاند معلومات خبره کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب، بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکېل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطاني دسیسو یوه برخه بلله. د صدر اعظم دفتر تیره شپه هم په یو بیان کې وویل چې د نتنیاهو پر ضد دا ادعاوې بې بنسټه دي. بیان زیاتوي دا ادعاوې د هغه کمپاین یوه برخه ده چې هدف یې د حکومت بدلول دي، خو بیان یادونه کوي چې دا کار به هیڅ نتیجه ورنه کړي ځکه هیڅ نشته. د نتنیاهو پر ضد روانو تحقیقاتو په یوه قضیه کې ادعا شوی چې هغه د استرالیایي میلیاردر جیمز پاکر او د هالیوډ د پروډوسر ارنون ملچان په ګډون له خپلو شتمنو پلویانو څخه قیمتي تحفې منلې دي. او په یو بله قضیه کې تورن دی چې د یدیوت اهرونو ترسپانې له خپرونکي ارنون موزس سره داسې معامله کړې چې نتیجه یې د په ګټه د تبلیغاتو په بدل کې د داسې یوې لایحې ترتیب و چې د یدیوت یوه سیاله ورځپانه باید کمزوري شي. نتنیاهو ته چې په 2009 کال کې د صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ، له پخوا راهیسې د داسې یو درانه شخصیت په سترګه کتل کیږي چې سګرټ څکوي، کونیاک څښي او له خلکو سره ښه معاشرت کوي. خو د میرمن سارا له همکارو مامورینو سره په ناوړه چلند مشهوره ده. د دوی سیالان وایي چې نتنیاهو او میرمن یې دواړه د اسرائیلو د منځنۍ طبقې له خلکو سره نه جوړیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په روسیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې ولی په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو او ولې تر ډیره په وارداتي برېښنا تکیه شوي؟ هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري مخ تکدو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید خامخا وکړو چې له دې مرکې څخه یوه ورځ وروسته ښاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته یې سپارو.
دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو. که پایلې له دې نه کړو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پارچوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. له بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پارچوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پارچوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لګ شوې ده. دغه یوه اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان که هوا توده کیږي او تور خلکو خپل ایرکنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي، له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازې تقریبا 280 مگاوات برق مون په خپل اختیار لرو، او مگر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خواته ویل، تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا مون 50% برق لګ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی بر خو هیڅ نده. نغلو که مون دو توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوی ده. سروبی که ما هم لده اوبونه لور دپاره برق مون لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مون جلال آباد او لغمان ترکو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو د سالنګ په لاره کې، پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 160 مگاوات برق په اختیار کې ده. له دې کبله مونږ برق لږ لرو. مونږ یوه دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانۍ په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 1 افغانۍ مونږ ورکوي. هغه مونږ ته ډېر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډېر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کیوي. هغه مو چالان کلی ده، تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگانه برق توزیع کوو.
رئیس صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تیره ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لورې قطع شوی دی، او د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډېره دم دی نه ده. خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې راپیدا کیږي، او سږ کال د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پارچاوي ډیریږي. نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي، یا کومې برنامې تاسې تر لاس لاندې لرئ چې په راتلونکي کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
له دې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سله ده، په ژمی کې هغه وخت چې هوا ډېرې سله کیږي، خلکو خپل د دغه بخاري چې لري دغه نو ډېرې استفاده کوي، تقاضای لول کیږي. مگر په همداسې که په تابستان که هم د کولر قابل برقی شان چې برق زیات مصرفی مصرف کوي دغه تقاضای پورته کوي لدی کبل شپکس او پنزوس او د دریس او پرمنس تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولای شي چې مونږ یا ستونزې لرو او دغه مونږ غواړو چې خپل پلانونو کې وګنجو چې خدای مونږ سره مرستي وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره پیدا کړو لدی کبل مونږ د لمرنه روشنایی نه برق تولید کوو باد نه استفاده کوو له گاز طبیعی نه استفاده کوو او د انرژي انوبه وزارت خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي مګم ټول وخت والی او ټول سرمایه غوالي ان شاء الله چې هغه وخت کې دغه دواله زموږ په اختیار کې وي به ټول تنظیم حل کیږي
ول کیږي دا چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګوندی ملکونو نه یو شمیر نور برېښنا واردي کی دغه پلان به په سمره وخروسته عملی کیږي او سونه وخروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي
یو کال یې چې موږ کار شروع کړی دی یو 1500 کیلو ولټ لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي تمام شي پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برق افغانستان ته وارد کړو هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي که کابل کې شپک 100 میگاوات برق ضرورت لرو اوس هم 300 میگاوات لرو مون کولای شو چې 300 تر 400 میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپک 100 میگاوات چې لري هغه لرو هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبي او کندهار او سیموتا ورخه ان شاء الله ورکو
یعنی دا ویل شي چې د 2013 کال تر پای پوري د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي لکه لګه په کابل کې او په شمیر نور ولایتونو کې
دا غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلب مرسته کې د ټول امنیتی ستونزه به حل شي چې مونږ خپل کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو مګر که جګړې دوام وکړي او امنیتی حالت وخیم شي مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نخواسته د وخت من نشو کولای چې خلاص کړم
یو بل موضوع راځي چې په تیرو 14 کلونو کې موږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده کاغله تاجکستان نه ده کله ازبکستان نه ده او په داسېال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کیږي په تیرو 14 کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید د